السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجته نن د خالی ورځ او د 2019 کال د دسمبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرام سندري جادوګری هم لرو او ریته دی مهي روي کولم نه زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه.
چین او امریکا په یو تجارتي لوزنه مسله شوه. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي ناورینونو سنبالولو اداره وایي چې د دربیادب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو کورنیو سره د مالي مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي دي. د پی ډی ایم ای د ادارې ویان احسان داور تیره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هرې کورنۍ ته به 2000 روپۍ د ټلیفون سیم کارت په ذریعه ترلاسه شي.
19 کروڑ روپے جدی صدے پاسا ادا جار کڑے شوی دی چیک مون بینک کے داخل کڑ دے او دنن خلق تو دے سیم کارڈ پزاریا سرا روان دی 2000 ہر رجسٹرڈ او ویریفائیڈ چکم خانہ دان وی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضربیاذب عملیاتو په نتیجه کې په زرګونو کورنۍ په کډوالۍ مجبور شوې وي. د حکومت په وینا زیاتره کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي، خو اوس هم لا ګڼ شمېر کورنۍ د بکخېلو کډوالو کیمپ او د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پرتې دي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کوي. د پاکستاني اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې له حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره دې د مرکزي الیکشن کمیشن مشر وټاکي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د نورو اپوزیشن مشرانو سره په ګډه یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی وویل
پارلیمنٹ جب اس کو حل کرے گی تو پھر باہر میں کسی
زموک کوشش دا دے چھے پارلیمان دا معاملہ حل کری نو باہر تبا ضرورت نوی چھے دا مسئلہ ہوارا کری. دا حکومت سر دا آخری موقع دا چھے دا الیکشن کمیشنر او دا غڑو ٹاکنی پاڑا لا پوزیشن سر مشاورہ دو دا حکومت ذمہ واری جوڑے گی چھے دا معاملہ حل کری
کہ ایک آئینی ادارہ ہے.
د الیکشن کمیشن د مشر سردار محمد رضا د دندې مدته روانه میاشتې په 5 ختمه شوې او اوس دا عیني ضرورت ده چې په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو حکومت په ګډه د دې ادارې مشر وټاکي. د بلوچستان د صحت محکمه وایي چې تیر ورځ په قلعه سیف الله کې د تیلو نه بار ګاډي د سورټو یو بس سره د ټکر په نتیجه کې د وژل شو کسانو د شناخت عمل پیل شوی. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د صحت د محکمې صوبایي سکتر حافظ ماجد وویل چې په دغو کسانو کې د 15 ډی این اے لاهور ته د شناخت لپاره استول شوی ده.
ٹوٹل مجلا 15 ڈیڈ باڈی راغل دے پاگا کے دو فیمیل دے او دیار لس میل دے پدا کے مجھ 15 ڈی این اے سیمپلان آخستا لے دے دیار لس ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور سولے او دو ڈیڈ باڈی پاتا دے.
تیر ورځ د بلوچستان د مسلم باغ په کان مهتر ځای کې په ایرانی تیلو بار ډار سره د سپرلو بس ټکر شوی او چې پکې لګتا لګه 15 کسان وژل شوی وو. د خیبر پختونخوا د لټانګ پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ په یاد دل کې په دوه بیلابیلو وسلوال بدونو کې د ملیشیا ځواک 2 سرتیری وژل شوی او د یو ولسی وګړي په شمول شپږ پولیس سرتیری ژوبل شوی. دا پیښه د ګومل تانی په حدودي سیمه ګورو وکی مچن خېلو کې رامسته شوی. پولیس وایي چې د پولیسو په گشتي باټه برید کوونکي وسلوال هم وژل شوی، خو تر دا مهال د دغو برید کوونکو د شناخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د دې بریدونو ذمہواري تحریک طالبان، پاکستان مرکزی سانگی او تحریک طالبان حکیم الله ډلی په شریک اخیستی. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټ واچ په پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې د لادر کې شوی سیاسي کارکونکو او مدني فعال د خټک پاړه دي خاموشي پرېږدي او دغه پاړه دي معلومات په ډاګه کړي. د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکو شپږ 15 کلن د خټک تقریبا یو میاشت مخکې په ثوابه کې د نامعلوم کسانو له طرفه وتښتول شو. دغه کورنۍ د نومبر په 23 په پیښور های کورټ کې د حق د لادر کې پاړه درخواست کړې وو. عدالت حکم کړی چې د جنوري تر 14 د خټک عدالت ته وړاندې کړل شي. بل خو د پاکستان د بشری حکومت سازمان باور لري چې نوموړی په زور لا درک کړل شوی دی. د بشري حکومت د سار نړیوال سازمان پرون په بیان کې وویل چې د پاکستان امنیتي ادارې لري مدیر هیڅ خلک په زور لا درک کوي او دا اقدام د شکنجه کولو او ماورای عدالت وجنو خطر زیاتوي. د هیومن رائټ واچ د ایشیا لپاره مشر پیټریشا ګوسمان له پاکستاني حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره دي د ادریس خټک په اړه معلومات په ډاګه کړي او له کورنۍ سره د هغه ملاقات وکړل شي. تر دا مهال په دې اړه حکومت سنري ویل. ترکی په دې هیواد کې د امریکا سفیر پس له هغې رابللې چې د امریکا په کانګرس کې د آرمینیانو په اړه یو قرارداد منظور شوی. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا منظور شوي قرارداد کې په یوه پیړۍ مخکې د عثماني سلطنت پر مهال د آرمینیانو ډله ییز وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د هیواد او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونال او د امریکا سفیر ډیوډ ساترفیلد ته په دې اړه د ترکی خفګان څرګند کړ. د امریکا مشرانو جرګې د تیر دیارت په ورځ وړاندې شوې پرېکړه لیک د رایو په اتفاق منظور کړ. د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشنیان دا یوه مهمه او تاریخي پرېکړه ګڼلې. امریکا او چین وایي دوی د تجارت په اړه د لوزنامې په لومړۍ برخه موافقه وکړه. د دوی په خبره په دې موافقه کې پر چینایي مالونو د امریکا لخوا د محصول کمیدل هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو ټویټ کې وویلي له چین سره د موافقې په لومړۍ لوی برخه موافقه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د دغو دوی لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ تجارتي کړکیچ شته. بلخوا چینایي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو لوی پرمختګونه کړي او د تجارت د موافقې پر ابتدایي متن صدا شوي. د یوکرین یو لوړپوړي چارواکي وویل د کیو او واشنگتن ترمنځ د اړیکې به هغسې پیاوړې وي. د اروپا او اروپا اټلانټیک لپاره د یوکرین مرستیال وزیر اعظم دیمیترو کولیبا چې امریکا ته سفر کړی ویلي دا اړیکې به له دې سره سره پیاوړې وي چې د ولسمشر ټرمپ د مواخدې په څېړنه کې یوکرین مرکزي رول لوبولی دی. کولیبا پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل د دواړو هیوادونو ستراتیژیکي اړیکې به پیاوړې وي. د مشال له خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرنسو بای د احمد الله راوړئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او 1450 روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 208 روپۍ او 202 روپۍ، یو یورو په 120 روپۍ 90 پیسې او 121 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 95 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې، او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري له قدرتي آفتونو د نظم صوبایي داروای د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. بل خوا د سیمې خلک وایي لا هم ډیرو کورنۍ ته مرستې نه دي رسیدلې.
تر اوسه پر خلق ته هیڅ قسم امداد نه ملي وي. آپ په دې صاحب تکلیف کې دي چې دغه د کوم دروازه په پرشنی وکړو او دای له میته دا سن خلک دغه پیسې ورګیو باقي زیات خلک دل پوتې دی.
په کوټه کې حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په یو احتجاجي لاریون کې ویلي موجوده حکومت د ولس مسلو ته پوره پام نه کوي.
نوش اولی سوا از ملین مارچ نول بیا ازادی مارچ سو بیا داغه بعد مجھے ارتالو نسو نو دا داغه تسلسل دی.
او په 19 پروگرام سندرو جادوگرو کی دا اوربل فلم پر سندرو معلومات اوری. د مشال سروسی تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو له قدرتي افتونو سره د مبارزي صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویلي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د مالی مرستو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. دا مالی مرستې هغه وزیرستاني کډوالو لپاره دي چې د ضرب عذاب په نامه پوځي عملیاتو له وجې په کمپونو کې ژوند کوي. د پی ډی ایم ای ویان وایي کډوالو ته به د سیم کارت په ذریعه مالی مرستې ورسیږي، خو د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې یو مشر وایي اوس هم داسې 8000 کورنۍ دي چې ورسره مالی مرستې کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس نو.
په خبر پختونخوا کې د طبي ناورینو سمبالولو ادارې پی ډی ایم ای وایان احسان داوړ مشال اړتیا ویل چې د شمالي وزیرستان ضربې اضاف فوجي عملیاتو له وجې بې کورشي بي رجسټرډ 15,000 کورنیو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي دي. احسان داوړ ویل چې د دسمبر له 14 نیټې څخه کډوالو ته د مالی مرستو لړۍ پیل شوې او دا یوازې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دي.
19 کروڑ روپۍ چې دي څه پاسا دا جاري کړي شوې دي. چیک مونږ بینک کې داخل کړی دی او د نن خلکو ته د سیم کارډ په ذریعہ سره روان دي. 2,000 هر رجسٹرڈ او ویریفائیڈ چې کوم خاندان وي هغه ته ملاوي کې او دا هر میاشت مونږ دا چې کوم پیسې دي دا مونږ ورته کیش گرانٹ وایو نغد مالی امداد مرسته دا مونږ ورسره کوو.
په شمالي وزیرستان کې په 2016 کال د جون په میاشت کې د ضربې اضاف په نامه فوزي عملیات پیل شوي ول چې له وجې په لکونو وزیرستانیان کډوال شوي ول، خو هغه سیمو ته کډوال بیرته ستانه کړل شوي دي چې د امنیتي ادارو په وینا له ترهګرو پاکې کړي دي. د پی ډی ایم ای د شمیرو تر مخه تر اوسه پورې د شمالي وزیرستان متاثرینو ته 2 ارب روپۍ مالی مرستې ورکړل شوي دي. خو په شمالي وزیرستان کې د کډوالو کمیټې یو مشر ملک غلام مشال اړتیا ویل که څه هم رجسټر کډوالو سره مرستې کیږي خو ډېری کورنۍ له مرستو بې برخې دي.
7,000-8,000 آمدنی دلته په پاکستان کې پرته دي. بنن اپ بنو لکی دی خان کې چې دا اوال د نادو مسرا بالکل ډیټا مکمله په کور کې پرته دا ما اف ډی میتا ورا سوالی دا او ما وزیر د حالات ورکړی دا هغه دی موال کا سم سمره دی اته مو درا سوالی دا او تر اوسه پر هر حال کې ته اسه کې سم امداد نه ملي وی اپ د صاف تکلیف کې دی می زه دغه چې دا کوم دروازه په پرشنی وکړو او دای دې می ته دا سن خلته دا پیسې ورګیو باقی زیات خل دې پته دی چې اپ افغانستان کې زمو کټوال دی او
غلام زیاته کړه حکومتي داوو باوجود هغه کورنیو سره مالی مرستې نه کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دي او یا په افغانستان کې میشتي. خو د پی ډی ایم ای وایي احسان داوړ د دې په ځواب کې ویل چې کډوالو سره مالی مرستو لپاره یو نظام جوړ دی.
زمونږ چې یو طریقه کار دی هغه دا دی چې کم چا په شناختی کارت کې ډبل اډریس یا دوا پاتې وي هغه ته دا پیسې نه ملاوي. شمالي وزیرستان سره تعلق لري خو دا چې په کم ټیم کې دا پیسې جاري کېدی دې لپاره ایسوپی جاري کړی شوی وه هغې مطابق هغه خلک چې هغه ډبل اډریس لري د دې مطلب دا شو چې هغه خلک چې دي هغه وزیرستان نه بهر د دوی کور وي یا دلته اوسېږي.
د قدرتي آفتونو سمبالولو صوبایي ادارې تر مخه د خیبر او شمالي وزیرستان پرته د نورو ټولو قبایلي ضلعو کډوال پولیس موته واپس شوي دي. د خیبر قبایلي ضلع زرو نه زیات او د شمالي وزیرستان شاوخوا 15,000 رجسټر کډوال په کیمپونو کې دي.
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو پولیس او امنیتی چارواکي وایي چې 13 ورځ په ټانګ ضلع کې دوه وسلوال بریدونو کې دوه ملیشه سرتیري بجل شوي او شپږ پولیس او یو ولسي وګړي جوبل شوي دي. پولیس وایي د دوی په گشتي ډله برید کوونکي وسلوال یې هم مجرې دي. د دوانو بریدونو ذمہواري وسلوالو ډلو منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې وو.
د ټانګ پولیسو یو والا چارواکي بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ ګومل تانه په حدود کې ګوروکی مچنخیل سیمه کې وسلوال په پولیسو گشتي پارټي برید وکړ چې د پولیسو ډاډسن ته لاسي بم ور وویشتو او په نتیجه کې شپږ پولیس سرتیری او یو ولسی وګړی ژوبل کړ. پولیس وایي په ځوابي کاروایی کې یې حمله کوونکي هم وژلې دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې ډیرا اسماعیل خان روغتون ته د درملنې لپاره رسولی. د پولیسو او امنیتي ادارو چارواکو په وینا د ټانګ په همیاده سیمه کې وسلوالو پرون د ملیشا ځواک دوه سرتیری هم په ډزو هغه مهال وژلي. کله چې د ملیشا ځواک دوه سرتیری حسنین او حسنین د بازار څخه خوراکي توکي اخیستو پس خپله پوسته ته روان ول چې په لاره کې وسلوالو ورباندې برید وکړ او دواړه سرتیری یې په موقع ووژل. د دواړو بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان مرکزی او هم تحریک طالبان حکیم الله وسلوال ډلې په شریکه اخسته. د یدونې دا چې په دې وروستیو کې دواړو وزیرستانونو او ورسرما ټانګ ډی ای خان بنو او خوشا کې وسلوال او بامی بریدونو پیښې زیاتې شوې چې دا زیاتره ذمہواري وسلوال واخستې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پاکستان کې د نهو اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې خبرداري ورکړي چې حکومت سره د انتخاباتو کمیشن د مشر او غړو د ټاکنې معاملې حل کولو اخیری موقعه ده. د اپوزیشن ګوندونو غړو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وکړه او د الیکشن کمیشن د مشر ټاکنې په ګډون نور موضوعاتو خبرې وکړې، خو واکمن ګوند په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې په دې معامله کې خنډونه راپورته کوي. شنن کې وای حکومت او اپوزیشن دواړه د خپل خوخي الیکشن کمشنر راوستل غواړي ځکه پرې نه سلاکی. په دې اړه نور تفصيل د ګل ایاس نور.
په پاکستان کې د نهو اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد انتخاباتي کمیشن اعتماد بحالول ډیر زیات ضروری دي او په دې لړ کې ټول ګوندونه سلا دي. اکرم خان دورانی د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال احسن اقبال، د پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف، د عوامي نېشنل پارټي می افتخار او د نورو اپوزیشن غړو سره په ګډه خبري کانفرنس ته وویل چې ایماندار، بې طرفه او ښه شهرت لرونکي د نوي الیکشن کمیشنر تقرری غواړي.
زموږ کوشش دا دی چې پارلیمان دا معامله حل کړي نو بهر ته به ضرورت نه وي چې دا مسله هواره کړي، خو له بده مرغه موجوده حکومت دومره کمزورې او نااهله دی چې په یوه خبره هم اتفاقي رایه نه ده جوړه کړې. د حکومت سره د آخري موقعه ده چې د الیکشن کمیشنر او د غړو ټاکنې په اړه له اپوزیشن سره مشاورت وکړي. دا یو آئینی اداره او د حکومت ذمہواري جوړیږي چې دا معامله حل کړي.
د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د الیکشن کمیشن د مشر سردار محمد رضا د ملازمت موده د دسمبر په 15 سر ته ورسېده، خو حکومت او اپوزیشن ګوندونه د نوي مشر کنی پاړه سلانو. په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباش شریف او وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوي مشر پاړه درې درې نمونه وړاندې کړي وو. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پوری کوي چې الیکشن کمیشن د نوي مشر په ټاکنه کې سنجیده اقدام نه دی پورته کړی، خو په پارلیمان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر اکبر خان مشال لري ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت غیر مستحکم کولو لپاره هلې ځلې کوي.
نن د مل غټه مسله چې د الیکشن کمیشنر نن د مل غټه مسله چې د غربت، بیروزګاری، د بدامنی، د اګرانی، د دغه سیستم نظام د کول لپاره حکومت هلې ځلې کوي. اوس اپوزیشن جماعتونه دا نه غواړي چې موجوده حکومت ته چلېدو ته پرېږدي او قسمه قسم دغه کې لکه بل ورځ دلته لانګ مارچ شو، د هغې دغه څه ریزلټ راغی. حکومت دا کوشش کوي چې اپوزیشن جماعتونه هم د ځان سره دغه کې په دا سلسله کې.
خو په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورکزی مشال اړوي ته وویل که څه هم اپوزیشن ګوندونه په ځینو معاملاتو واضح نه دي، خو د الیکشن کمیشن د ټاکنې په اړه حکومت ته یې سخت موقف خپل کړی دی.
اگر شان مطلب پدی پوسټونو باندې مطلب سیاست نه ده پکار پدی کې خو زما په نظر باندې چې بالکل خو ټیک ټاک چې صحیح کسوي، نو آیا هغه مطلب به هر څنګه وي خو بچي ایماندار وي پکار دي چې هغه مطلب هغه ته موکا ورکړي. خو دلته خو تاسو پته چې زموږ ملک مطلب نظام چې ډېر بدل دی، لکه مطلب دا چې موږ برائنام چې دی یو د جمهوریت خبره کوو، خو دلته څومره مسلې دي لکه په هر یو سیس کې چې دی بیا الته مافیا دي، لکه هر سړی چې وي چې مطلب دی زما کسرا شي کس، نو اول مطلب دا چې لکه دا هغه کنفرنٹیشن ولا سیس لپاره خبره زی روانه دي.
رفت او رغزی زیاته کړه داسې نه ښکاري چې حکومت او اپوزیشن به د نوي الیکشن کمیشنر په ټاکنې سلا شي. د پاکستان د آئین 214 ماده شیخ دویم تر مخه وزیر اعظم او د اپوزیشن ګوندونو مشر پارلماني کمیټې ته د نوي کمیشنر لپاره نمونه لیږي او بیا کمیټې پریکړه کوي. خو د پارلماني کمیټې د دسمبر 14 نیټې په غونډه کې په نوي نوم سلا نه شول، ځکه د دسمبر په 6 جسټس ریټایرډ الطاف ابراهیم د کمیشن د نگران مشر په حیث سوګند پورته کړ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په بلوچستان کې حکومت مخالفو ګوندونو لخوا غوښتنه شوې ده چې په هیواد کې یو سلیکټډ حکومت راغلی او د آزاد او یو ځل بیا آزاد انتخابات وشي او نوی حکومت جوړ کړل شي. د دوی په وینا موجوده حکومت د ولس مسلې شاته غورځولې دي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د حزب اختلاف د بیلابیلو جماعتو له لورې تیر مازګر د پریس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د جمعیت العلماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ګوند ډلې کارکونکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. مظاهره ته وینا کوونکو ویل چې په هیواد کې یو سلیکټډ حکومت پر دوی باندې تپل سوی دی، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. په کار دي چې په ټوله هیواد کې د یو آزاد انتخابي کمیشن د لارې نوي انتخابات وسي او د ولس د رایې څخه وټاکل سوی نمائندگانو ته د حکومت د کار کولو اجازه ورکول سي. په دې اړه د جمعۃ العلماء اسلام د مالیاتو سکتر عارف شمشیر و مشال ریډیو ته وویل
دا ریلیز موږ تسلسل د درېمې ایسېغه موږ اول ایسوه از ملل مارچونه ول بیا ازادي مارچ شو بیا د هغه بعد موږ ارتالونه شو نو دا د هغه تسلسل دی چې بېرته موږ په هر ډسټرک کې دا احتجاجي ریلیانې چې کوم متحده اپوزیشن اته ونه پاټیانې دي دا ټول راوتل د دې حکومت خلاف چې دا حکومت زموږ د عوام په ووټ نه دی راغلی دا پر موږ مستلط شوی دی.
پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي ډیپټي سیکرټري قادر آغا زیاته کړه د مظاهرې د زیاتره برخوالو وینا و چې د اوسني حکومت له امله په هیواد کې ګرانی او بیروزګاري زیاته سوې ده چې له امله هر وګړی د مشکلاتو سره مخ کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې مرکزي حکومت همیش د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې اوسنی حکومت به خپل عیني وخت یعنی 5 کاله پوره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د پنجاب په اوکاړه کې وکیل په ټولنیزو رسنیو فعال شفیق احمد خان ایډوکیټ په دویم ځل به درکا کړل شو دی. نوموړي په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر د پښتون ژغورنې غورزنګ او د ورکو خلکو په حق کې لیکنې کولې. د هغه ورور عبدالرشید وای د ورور د تختونکو په اړه ویډیویي ثبوت پولیسو ته وړي چې خلک او د ګاډي نمبر هم په ښکاری خو پولیس ورسره مرسته نه کوي. د اوکاړې پولیسو په دې اړه د بیا بیا هڅو باوجود د مشال ریډیو ټلیفوني ټلیفون ته جواب ورنک. په دې اړه نور تفصیل د ظفر خان نور.
د شفیق ایډوکیټ مشر ورور عبدالرشید بیگا مشال ریډیو ته ویل ورور یې سکال په جون میاشت کې هم داسې وچت کړل شوی وو او بیا د 4 ورځو تر بند تیرولو او وهلو ټکولو وروسته خوشی شوی وو. هغه ویل هغه وخت وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د شفیق پر ضد د ریاستي ادارو پر خلاف پر ټولنیزو رسنیو د لیکنو په تور مقدمه لیکلې وه چې د شفیق ضمانت پکې شوی.
د لسم تاریخ په ماخامې لکور سره نږدې یو دکان له مخې وړی دی. موږ ته معلومه نه وه، موبایل یې هم بند و. بېګا ګاونډیانو ویل چې هغه چا وتښتو. موږ چې هلته دکان مخې ته لګېدلې کیمرې ریکارډ وکوت نو پکې ښکاري چې شفیق کورولا ګاډي کې چې DC 929 نمبر دی د سپینو جامو کسانو له ځانه سره یوړ، تر اوسه بېدرکه دی.
عبدالرشید ویل شفیق ورته ویلي وو چې له نامعلومه نمبرو څخه ورته ټلیفونونه کیږي او ګواښونه ورته ورکول کیږي. شفیق ایډوکیټ پر فیسبوک اخري لیکنه د ډسمبر پر 10 چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ هم ده کړې ده. نوموړي لیکلي نړیواله ټولنه دې په پاکستان زور راوړي چې په هیواد کې د ننه ټولو قومونو او مذهبي لږکیو ته برابر حقونه ورکړي. نوموړي په خپلو نورو لیکنو کې پر واکمن تحریک انصاف ګوند او پوځ انتقادونه کړي دي. هغه په بلوچستان کې د ورکو خلکو د ډان ورځپاڼې او پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ هم لیکنې کړي. د هغه د لادرکه کېدو وروسته په ټولنیزه رسنۍ ټویټر ایډوکیټ شفیق چرته دی په نامه ټرینډ هم جوړ شو چې د نورو خلکو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د هغه د خوشی کېدو په حق کې پکې لیکنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر وای که په هر ځای کې یو څوک په ناقانونه توګه ورکیږي او بیا عدالت ته نه وړاندې کیږي نو دوی د داسې عمل غند نه کوي.
موږ دا ګڼو چې دا د حق خبره کړې ده، نو چې حق خبره کړې وي هغه داسې اوچتول ورکول چې کوم کیس وي کوم جرم وي پکار دادی چې هغه عدلیه شته، پکار دادی چې هغه ته مخامخ کی. خو دې بغیر بې څه وجه نه نامعلوم کسان یې ورکي اوچتي کی کل د دې شمو مخالفت کو.
د شفیق ورور عبدالرشید ویل د اوکاړې خار په تاڼه کې د شفیق ایډوکیټ د ورکېدنې خواست ورکړې او پولیسو ورسره ژمنه کړې چې د ورکېدنې په اړه به یې اف آی آر ولیکي خو تر اوسه یې نه دی لیکلی. په دې اړه مې د اوکاډی د پولیسو مشر جاوید خان سره اړیکه ونیوله. هغه په دې اړه د تفصیل راکولو لپاره راڅخه لس منټه واخیستل، خو له دې وروسته مې بیا بیا کوشش وکړ خو هغه ټلیفون نه اوچتوه. په هانګ کانګ کې د بشري حقوقو کونسل پرون په یو بیان کې د شفیق احمد خان ایډوکیټ ورکیدنه غندلې او د پاکستان له وزیر اعظم، سپریم کورټ له مشر او د بشري حقوقو له وزیر یې غوښتي چې د نوموړي په پیدا کولو کې د هغه له کورنۍ سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان د خلکو د لادرکه کولو تور پر ریاستي ادارو لګوي، خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو رازو یې بلې موضوع ته، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په یو ورځني سفر ریاست روان شوی دی. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د یاد ملک شاه سلمان او ولی عهد محمد بن سلمان علاوه نورو اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. خو په پاکستان کې کارپوهان وایي وزیر اعظم چې پرې تېرو میاشتو کې د ریاست کومې دورې کړې وي، نو هغه د سعودي عرب او ایران ترمنځ حالات ښه کولو لپاره وي، نو دا دوره هم د هغې یو تسلسل دی. نور تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپل مختصر خبر پاڼه کې ویلي دي وزیر اعظم عمران خان به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب اعلی چارواکو سره دوه اړخیزه اړیکو، د سیمې په حالاتو او په ځینو نورو چارو خبرې اترې کوي. بلخو پاکستانی رسنۍ وایي وزیر اعظم به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب مشرولۍ سره د یاد ملک په زندانونو کې قید پاکستانیانو د راخوشي کولو سره سره د یو شمېر معاهدو په حق لبور سره هم خبرې کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم سعودي عرب دورې په حق لته څه نظر لري. د بارنو چارو کارپوه اعجاز خټک وایي وزیر اعظم چې په تیرو میاشتو کې د ریاست کې مې دورې کړې وي، نو هغه د سعودي عرب او ایران ترمنځ حالات ښه کولو لپاره وي، نو دا دوره هم د هغې یو تسلسل دی.
پاکستان کې سعودي عرب یو ډېر زیات اهم رول لري. ایران معاملات دي، ځکه چې پاکستان دا یو بیلنس مجبوره دی. ایران یې ګاونډي دی، هغه سره هم تعلق نشي ورانولی ډېر، او سعودي عرب فائدې دي، هغه هم برسا ساتلی غواړي، نو دا بیلنس به څنګه ساتي؟ دا یو مسله ده. دې لپاره بیا تزراته ضروري دي.
دا چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په اکتوبر او سپتمبر میاشتو کې د سعودي عرب دورې کړې وي. خو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر منظور افریده وایي د سعودي عرب او ایران ترمنځ حالات ښه کولو سره سره د پاکستان دا کوشش دی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په معاملات د سعودي عرب حمایت ترلاسه کړي. یادونه دا چې د تیر شروع په ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په یو ورځنۍ دوره سعودي عرب ته تللی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په پاکستان کې د صحافیانو او رسنیو ادارو د مسلو د حل لپاره وفاقي حکومت یو کمیټه جوړه کړې چې له ټي وي چینلونو او رسپانو د خبريالانو د وستلو، د دوی د تنخواګانو، له حکومت سره د اشتهاراتو، د پیسو ستونزو په ګډون د نورو مسلو د هواري لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان مخې ته رسنیو سره خبرو کې د اطلاعاتو خصوصي صلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل حکومت د خبریالانو د نوکریو او تنخواګانو او د اشتهاراتو مت کې د حکومت او میډیا ادارو ترمنځ د مسلو د حل لپاره یو کمیټي اعلان کړي، او دا کمیټي به میډیا ادارو کې د کارکنانو او میډیا مالکانو ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي چې مسلې یې هوارې شي او د صحافیانو بیروزګار کېدل ودرېږي.
وزیر اعظم پاکستان
د پاکستان وزیر اعظم د ورکرانو او د میډیا مالکانو د مسلو د تلپاتې حل لپاره ابیادی سنت چې راتلونکي کې کومې ننګونې را مخې ته کیږي د هغې د کمولو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې چې مشري به یې وزیر اعظم پخپله کوي. په پیښور کې یو صحافي آفتاب احمد چې همدا اوس اوس له کاره وستل شوی مشال ریډیو ته وویل دوی نه ویني چې دا کمیټي به ورله مسلې هوارې کړي.
موږ په 24 نیوز چینل چې کوم یو کې به کار کوو، څلور سلو نیم کال راځي اوس راوابسته وو، نو اچانک په دې کال کې موږ یې فارغ کړو. نو تقریبا اتلس نولس کسان زما د خپل دفتر فارغ کړي شوي دي. په دې کې بیا خلک هم فارغ شوي دي چې یقینا په زیاترو باندې خپل د کورنو ډیپینډس کوي. چې اوس وفاقي حکومت اړخه چې کومه کمیټي قائم کړې شوه، نو که په شارټ ټرم کې دا کمیټي سموسره وی خو ټیک ته نو لحاظ از دې کمیټې نه داسې خاص توقع او امید نه لرم.
د حکومت په دې کمیټې په اسلام آباد کې د پی ایف یو جی یا د صحافیانو د وفاقي اتحادیې مرستیال صدر او خبریال افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ښه ګام دی، خو باید چې دوی د میډیا مالکانو په فشار کې را نه شي او دا میډیا ادارې د خبریالانو د نوکریو او روزګار لړکی پابند کړي.
پاکستان کې همیشه جکله هم کمیټه جوړی شي هغه اوسه پورې کلا ډیلیوري نه دا کړي. همیشه چې کوم هاري ګورنمنت راشي هغه چې کوم د میډیا مالکان دي پکار دا ده چې دی هغه پهلا پر یو ځاپې لاندې راولي او هغه منه ورکینګ جنرلز حوالے سره یا چې کوم د ګورنمنت پالیسی دی هغه مطابق پابند کړي چې څومره بزنس ملاوي کېږي تا هغه چې یو خاص شی چې کوم دی هغه د جنرستان د فاروم ورکې کنه.
د یادونې د پاکستان کې د صحافیانو او میډیا ورکرانو د وستو پر ضد وخت په وخت صحافیانو او صحافتي تنظیمونو احتجاجونه او مظاهره کړي. د دې صحافتي تنظیمونو په وینا چې تر دې دمه په زرګونو صحافیان او نور میډیا کارکوونکي له میډیا ادارو وستل شوي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. خو بل پلو د میډیا مالکانو وینا ده چې دوی ته حکومت د اشتهاراتو مت کې پیسې نه ورکوي نو ځکه دوی د نوکرانو پیټې نشي برداشت کولی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د مجید بابر نور.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي ناورینونو سنبالولو اداره وایي چې د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو کورنیو سره د مالي مرستې لپاره یې 9 کروڑ روپۍ جاري کړي دي. د پاکستاني اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې له حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره دې د مرکزي الیکشن کمیشن مشر وټاکي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د نورو اپوزیشن مشرانو سره په ګډه یوې خبرې غونډې کړې ده. پر مهال د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دوراني دا خبره وکړه. د بلوچستان د سیاست محکمه وایي چې تېره ورځ په کلیسې فرلاح کې د تیرو نه بار ګاډې د سورلو یو بس سره د ټکر په نتیجه کې د وژل شوو کسانو د شناخت عمل پیل شوی. یو مشال لیدو سره په خبرو کې د بلوچستان د سیاست محکمې صوبایي سکتر حافظ ماجد وویل چې په دغو کسانو کې د 15 ډي این اې لاهور ته د شناخت لپاره استول شوی ده. د خیبر پښتونخوا د ضلع ټانګ پولیسو امنیتي چارواکي وایي چې تېر ورځ په یاد ضلع کې د دوو بېلابېل وسلوالو بریدونو کې د ملیشا ځواک د سرتېرو وژل شوي او د یو ولسي وګړي په شمول شپږ پولیس سرتېري ژوبل شوي. د دې بریدونو ذمهوار تحریک طالبان پاکستان مرکزي څانګې او تحریک طالبان حکیم الله ډلې په شریک اخیستي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هم درې کوچ په پاکستان پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې د رادر کشوي سیاسي کارکونکو او مدني فعال د سټوټ پاړې خاموشي پرېږدي او د هغه پاړې معلومات پټاک کړي. ترکی په دې هیواد کې د امریکا سفیر پس له هغې رابللې چې د امریکا په کانګرس کې د ارمینیانو په اړه یو قرارداد منظور شوی. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا منظور شوی قرارداد کې یوه پیړۍ مخکې د عثماني سلطنت پر مهال د ارمینیانو ډله ییزه وجنه نسل وجنه بلل شوې.
او اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. د نن په پروګرام کې د پښتو د یو مشهور فلم اوربل سندری او په اړه د هم د پښتو فلمونو د یو ستوري ترڅنګ د پښتو موسیقي د یو شنون کې خبري اوري. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار هارون باچا جوړوي.
ستړي مشایي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړي. د دې ونې په خبرونه کې د پښتو د یو پخوانی سینمایي فلم اوربل سندرې او د هغه په اړه معلومات اوري. اوربل فلم د هغه پښتو فلمونو له ډلې یادېږي چې په هولس کې زیات مقبول شوی دي. دغه فلمونه چې د 1970 او 80 لسیزو په کلونو کې جوړ شوي ول سندرې اوس هم د پښتو موسیقۍ په اوریدونکو خیر لګي. کتونکو وای د هغه وختونو د فلمی سندرو شاعرۍ او هم موسیقۍ له پښتني کلتور سره اړخ لګاوه او ځکنو تل پاتې شو. Thank you. د پښتو فلمونو نومیالی ستوری او په پېښور کې د یوه سینما مالک شاهد خان وایي اور بل فلم د پلار سردار خان لالا جوړ کړی و. د شاهد خان په خبره د فلم کیسه د عامو پښتنو پر ژوند څرخېده او پر جوړولو یې زیاتې پیسې لګول شوې وې.
دا خو زما والد صاحب جوړ کړی و لالا سردار خان په 1973 کې، او دا لیکل زمونږ ډېر زبردست رایټر نثار محمد خان صاحب. زمونږ حاجي صاحب یو مرګری و، دا هغه زوی و، او دا هغه وخت کې فلم ملم شروع کړی. نو حاجي صاحب ورته زموږ والد صاحب شرط دا فلمونه جوړېږي د پښتو د اول نه چلېږي. نو هغه ممتاز علی خان صاحب ورته چې یاره لالا فلمونو باندې څوک پیسې نه لګي، ځکه ښه فلمونه نه جوړېږي. بیا ورته حاجي صاحب وی که یاره زه پیسې ولګوم نو سینګه دې خوښه ده، وایي بالکل ښه زبردست فلم به جوړ شي. نو بیا ور بل سټارټ شو. دا په لاهور کې شو، بیا په سوات کې شوی، کالا کی منگوارا کی وی دی وخت کې دا فلم نه جوړیده. دا فوک کیسې یوسف خان شربانو، ادم خان درخانه، دا ټایپ فلمونه به جوړیده. کم چې زموږ عام لایف دی د علاقو د کورونو د دې چې څنګه ژوند دا په عام لایف باندې یو فلم جوړ شو.
پښتو فلمونو ستوری شاهد خان د اوربل فلم د اداکارانو او سندرغاړو په اړه معلومات راکوي. دی وایي د فلم د شهرت اندازه له دې لګېدای شي چې تر شاوخوا یو کال پورې په سینماګانو نندارې ته وړاندې شو.
70-75 افسانه تقریبا کال نه بره چلېدلې. بدر صاحب یوختیوبخ یاغا او اصف خان او نعمت سرح دی ولیکت میجر او دې ټیم پورې بدر منیر او اصف خان یو ځای یو فلم کې نور راغلي. هغه وخت یو د کراچۍ ټیم او یو د لاهور ټیم. اصف خان لاہور ٹیم کی درس ہے،
کراچی ٹیم جو حاجی سے ویج ارداس یہ فلم چیزا تول ایکٹران پتی نبیا دا کراچی نے بدر سے وہ نعمت سے برا اور دل تاسف خان سے بمان سے جا کسان و سرش اب ما اہم خبردار دے کہ لیکت میجر سے چکمون پڑوں بھی زل ایز کامیڈین کریکٹر کڑے اور دیا دے کہ پڑوں بھی زل امیر غلام صادق ہم گانے نکلے ہوئے ان دے کہ فلم سرا ڈیر نیوی نیوی خلق ہم رہا بدی یاسین خان لکھتے ہو بخی سریا خان وا جانانا و نثار محمد خان سے پک پخ پلا کار کڑے ہوں رفیق شنوار سے میوزک ہو اور سندرغاڑی پک خیال محمد ہو گلنار بیگم خیر و بقی کشور سلطان لکھتے و بقی یو نویتا خان یو گلوکار واغ وقت
د پښتو فلمونو یو وړاندې کوونکی یا پروډوسر سعید بیگ وایي په اوس وخت کې د پاکستان فلمی صنعت یوازې په پښتو فلمونو چلیږي. د هیله مند چې حکومت د سینماګانو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي نو دا صنعت به نور هم وده وکړي او خلکو ته به د سات تیرې ښې موقع په لاس ورشي.
پښتو فلمونه هم نه ختمېږي دا کلچر هم نشي ختمېدی او امید دی چې دا به نور سی واقعي پوره پاکستان کې تاسو کې صرف پښتو فلمونه چلیږي. حکومت له پکار دي چې هر لګونته د دې لګونته هغو کې لګا سپرسیو کې لګونته خامخا سیکورټي ولا ورکي حکومت توجه نه ورکي او پکار دی له خو دي ما مکم فلمونه جوړ کړی دي زما والد صاحب جوړ کړو جفان افریدي په 71-72 کې موږ کوم واړو موږ سره مردان کې سره ما ونندار نو هغه ورځ ته بلګا فلم بشل په یو چلیږي نو ټوټل بزنس په دغه یو لګ روپے اتیا سره دغه وو اوس په لګ دو هفتو درې هفتو کې تقریبا 40-50 لګ روپے بزنس لګ دم رفاس شوی دی بزنس نن سبا هوټل خ جوړیږي لګ میوزیک هم خي سټوري هم خي او کلچر حساب کتابي مخ کې او لسکندل لس کاله مخ کې لګون دی غلط طرف ته فلمونه جوړ شوی غلط جانے او غلط دغه سیزن موږ نو اوس په خ ډایرکټران دی فلمونه خ جوړیږي نو خلک هم راضي ځکه چې دومره ټینشن کې نو هغه راشي دوه درې ګنټې خورته ملاو شي نو چې هغه ته تفریم لګ فلم هم خپل ملاو شي میوزیک هم پکې خي
مشال ریڈیو سندرے جادوگرے خبرونه تا تاسو غوږی د ریڈیو پاکستان یو افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وای اوربل فلم او دغه وخت نور یو شمیر فلمونه ځکه په خلکو کې مقبول شول چې دا غو سندرو او شاعرای د پښتني کلتور ترجمانی کوله. نوموړی زیاتوي د اوس وخت د پښتو فلمونو د ناکامۍ یو لوی وجه دا ده چې په موسیقۍ یې خواري نه کیږي.
زدا فکر کوم چې کفرش کا یو شاعری ژوند نیږي پای کې خلق خپل لړد درد محسول شي پر چار پچر پکې لیدې شي نو هغه نامه تل ژوندې پاتې کیږي او د پخوانو سندرو د خبر چې دا غبي سي په خپل زمانه دی فزیرا چې دا دغه می څنګه د کله کې دی پدې کې چې کم لیکوالو کفر کا غمغا مراد بابا یادو کمغا حمزه بابا یادو بیا موږ نور غلام صادق یادو او دغه رنگ یونس تیسی داسې نور خلک چې دی هغه د سندرې په داسې رکھوج کے لیے چاہ پختو تھی بڑا خبردار ہے موسیقی چوا غم ادا سے وہ چندے موسیقی وا زدارم چیز زیادہ نمبر چکن جندی پادشی بھی دی نو آگاہ ہم دو استاد رفیق شنواری پر موسیقی کی چکن میں نمبر رائیوری شوی دی نو اترو سا پوری جندے پاتی دی داغے نا روس تو چیز کے میں نمبر بدا کا دور کے ریکارڈ کی نو یہ خدا ہے کہ بدے کی جندے موسیقی دے رہا کمانا بل خدا ہے کہ آغا استادان پاتې نشو آغا ٹیونر چې تا مو ویل شو یا چې کوم خلک ترزونه جوړای هغه پاتې نشي چې هغه داسې سرونه وچړي داسې راګونه وچړي چې هغه ژوند نه زوال لري. اوس خلک په منډه دي, هغه وخت خلک په منډه نه و, هغه وخت خلک هغې به هنر د خپل ژوند برخه به ګڼله او تاسو سره به خواري کوله. ماته خیریږي چې یو یو نغمه به په دو دو درې درې روزو کې ریکارډ کېده. اوس خو د ټریک د راتلو سره دا خبره ډېره شاته لاړه چې خواري نشي کولی, او چې په کوم لیکنه کې او په کوم موسیقۍ کې خواري نشي نو هغه ژوندی نشي پاتې کېدی. زما دغه فکر دی.
لایک زیادہ لایک زیاتوی د اوربل او دغه وخت د نور یو شمیر فلمونو د کامیابی تر شا د هغه پزله پوری کیسه مکالمې او سندرې وي. د لایک په خبره دغه فلمونو اداکارانو هم خپل کردارونه په داسې ډول لوبول دي چې کتونکو ته د غوږ د ژوند او چاپیریال بشپړ انزور وړاندې کړی دی.
په یو په موږ دا غنو چې د دغه وختونو فلمونو چې دغه کیسو ته باید خیال کولای شو, دغه مکالمې ته خیال کولای شو, نو بل خو دا ده چې د موسیقي سره مو خواري کولای شو. یوازې دا نه ده, زموږ په ګاونډي هېواد کې خبره ده چې د تېر وخت مې نغمی دي تر اوسه پورې ژوندی پاتې دي. په هغه وخت کې کوم خلکو چې به دغه طرزونه جوړول نو هغې به دا به داسې بېزار نه ګڼو, بلکې دا به یو کار ګڼو. او د دغه فلمونو چې کومه کامیابي و پایې کې یقینا چې د نغمو ډېر زیات لویه برخه ده, د هغې امکان نه شي کېدی, ځکه چې څنګه به دغه نغمې رالی نو هغه به په ټول چارچل کې په ټوله پښتونخوا کې دومره مشهور شوې چې ډېرو خلکو بیا د دغه سندرو دپاره د دغه نغمو دپاره به خامخا غوښتل چې موږ دغه فلم وګورو. نو دا ده چې د هر شي دپاره دا ویلی شي چې ته ابتدا کې موږ به دا خبره کوي چې مسودا یعنی سکریپت, مطلب دا دی چې کوم لیکنه ښه شي او دا غي سره هغه رنگ خواري وشي, دا غي سره هغه رنگ ادایي وشي, نو هغه خامخا خلک بیا قبلي او ضرورت غورځيږي. بل خبره دا ده چې د پرون چې کوم اداکارانو یا هنرمندانو نو دا اداکارانو په اړه به زه وایم چې هغه به د هر کردار سره دومره انصاف کاوه چې تا ته به په کردار کې بیخي هغه انصاف ښکارېدو, او تر څو پورې چې یو کردار په ځان باندې هغه مکالمه یا هغه د فلم یا د ډرامې کردار په ځان باندې حاوی نه کی نو هغه بیا دغه پوره ادایګي نشي کولی, هغه اکسپریشن نشي ورکولی. نو یو سړی ال متاثره کېدی شي چې هغه د یو سړی په کردار کې خپل ځان ویني, یا په یو نغمه کې یا په یو آهنګ کې خپل زړه درد محسوس کی, نو ال هغه نغمه امر شي هغه خلک بیا بیا اوري. نو پښتانه بے قدر نه دي, پښتانه قدرمن خلک دي, خو کاش ولا سزا سي درون یا داسې د قدر وړ څور تر به خامخا ده.
د پښتو فلمونو ستوری شاهد خان وایي دوی کولی شي اوس هم ښه فلمونه جوړ کړي خو هله چې حکومت مرسته ورسره وکړي. د ده په خبره د پښتنو په ښارونو کې د نوو سینماګانو له جوړېدو سره به د پښتو فلم معیار ښه شي او هم به له دې صنعت سره تړلو د پام وړ شمېر خلکو ته روزګار په لاس ورشي.
دلته کې زمونږ بدقسمتي ده چې دلته زمونږ گورنمنٹ چې دی نو دوی سره خاص توجه نه ورکوي. کوم لیټسٹ ټیکنالوژي ده لیټسٹ سینماګانې دي نو هغه زمونږ په پېښور کې بالکل نشته. پرایویټ سیکټر چې کوم دی نو هغه دې طرف ته راځي نه. دا د گورنمنٹ د مواردې چې هغه چرته کې ہاؤسنگ سوسائٹی جوڑے گی یا چرتا پلازا جوڑے گی آگے کی چکم ڈیجیٹل سنیما گانی دا جوڑ کی ندی سروا دا پختو فلم نورم مخلار جی گورنمنٹ نے پکار دی چپ ہر خا کی سنیما گانی جوڑی دیکھ بس زمگا فنکار تا ڈیر الویا فائدہ ہوشی چکل سنیما نو فلموں نے بڑی جوڑے گی چی فلموں نے ڈیر جوڑے گی نو کل کو تب روزگار ملائے گی چی روزگار ملائے گی نو اثر بہ خوشحال ہے.
ریڈیو پاکستان افسر او شاعر او لیکوال لایک زاده لایک وای هغه پښتانه شتمن او بانفوزه وګړي چې پر خپل وطن او خلکو یې زړه خوږیږي باید د پښتو فلمونو د معیار ښکولو لچارو سره مرسته ته حاضر شي. لایک له حکومت هم غواړي چې د ټولنې د اصلاح په خاطر باید د فلمی سند د ود لپاره کار وکړي.
زه دا فکر کوم چې تو فرض کا زمونږ په دې منځ کې الله تعالی وکيو امن یقیني شي اوس کو دا بدبختی خبر را ده چې په پیښور کې سینماګان ختمول شي خلک پاغه باندې لګیا دي محلونه جوړي پاغه باندې نور کاروبارونه شروع کوي او سینما له بین ځي دا ډیره د بدمرغۍ او د بدبختی خبره زموږ لپاره کم چې باشعور خلک دي هغه فلم ته نه راځي وجه دا ده چې د فلم واکمن چې دي په دې وخت کې زیاتره خدای شي چې هغه زموږ د پښتني خاورې سره تعلق نه لري هغه چې فلمونه په کوم انداز باندې جوړوي هغه زموږ د کلچر نه ډېر زیات لري دي هغه زمونږ کلک نمایندګي نه کوي تر څو پورې چې د راتلونکي وخت خبره ده. نو زه دا خیال کوم چې پښتانه خامخا وس لري چار لري خلک شته تکړه خلک شته که فرق هغه د پښتو احساس لري د پښتو ژبې احساس لري د خپل وجود احساس لري او هغه داسې فلمونه جوړ کړي نو هیڅ لري نه ده ځکه چې پښتانه دا خیال کوم چې کله هغوی په چاسخته ورکړي دي هغوی خامخا والا درناوی ورکړی دی خو دا به اوس په خلکو باندې منحصر چې هغه دې میدان درشي او دویمه دا چې حکومت کے هغه په ګرډونو روپۍ په لکونو روپۍ په نورو ساحو کې خرچ کوي. نو زه دا خیال کوم که فرض هغه دې فلم ته ځکه چې د فلم د لارې د ټولنې رهنمایي کېدی شي، د ټولنې لارښودنه هم کېدی شي، خو کاش کې هغه دې خبرې ته توجه ورکړي چې داسې سینماګانې جوړې کړی شي چې پای کې دغه معیاري فلمونه خلک ګوري. نو خامخا به بیرترین واپس راځي، خو دواړه خلک چې دي، یو خو هغه خلک چې هغه وخت لري پښتانه دي، بل دا چې حکومت چې کم د پښتو دعوتګر خلک دی او د پښتو په نوم باندې زه به دا ویم چې سیاست کې یا هر څه چې کوي نو چې هغې عملي طور په دغه لاره باندې لکه څنګه چې ټلویزیون دی، رادیو دی، نو فلم پای کې ډېر زیات مباشره کردار ادا کولی شي. نو دغه دوه طبقو ته به زموږ سترګې، یو خو د حکومت لخوا، بل د هغه پښتنو ته چې کم وس لري هغه راشي او دغه زموږ چې د فلمي انډستري ده دا په وړاندې بوځي.
د دې اونۍ په سندری جادوګرې خپرونه کې موریدونکو د پښتو د یو پخوانی او مشهور فلم اوربل سندریو په اړه د یو فلمی ستوري او د پښتو موسیقۍ د چارو دیوه شننکي خبرې واورېدې. د خپرونې د پای په شیبو کې د اوربل فلم د دیوې بلې سندرې هم خوند واخلي. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم، په مخمخه
محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده انسان نہ فرشتوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پتش کا خسبان دے خرچی کے خلق